د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمهیز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونه نه لاسته راوړي دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلیم ده، په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په وو ولایتو کې، یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,400 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل. په دې 1,400 نفرو کې 1,102 نفر محبوسین، یعنی په محبوسونو کې قید او بندي دي، او 1,002 نارینه، 1,008 نفر ښځې، او 204 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي. او د کابل سیمهیز دفتر 1,096 واري له دې محلونو نه، یعنی په د افغانستان په وو ولایت مرکزي ولایتو کې نظارت کړی ده، چې له دې جملې نه 1,046 واري موږ له نظارت خانو نه، 500 واري له محبسو نه، او 4 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزو نه موږ نظارت کړی ده، چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي، چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلې دي، او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقض ثابت شوی، چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمهیز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګیری کړي دي، او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي. او 131 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی، هغو ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته د تخفیف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1996 کال کې رئیس جمهور شپږ د عفو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي، چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صادر شوي، لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې، یا هم د 8 ثور په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې، یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي، چې په دې دا فرمانونه کله چې صادریږي، دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي، هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي، او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی، چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي. او په تیر کال کې دې کمیسیون 1,499 دوسیې څېړلې دي، چې په دې 1,499 دوسیې کې 1,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1,060 نفر عفو شوي دي، او 1,143 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,143 نفر نه چې تخفیف اخیستی ده، 14 ماشومان، 1,03 ښځې، او 8,905 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي، او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسیې رد کړې دي، یعنی دا 200 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسو نه که مونږ نوم اخلو، یو خو دا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري. یعنی هغوی اکثرا چې مونږ ورځو مصاحبې ورسره کوو، دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصلې نشته زمونږ په دوسیو کې، او مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي، اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زموږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحي اوبو شتون نه لري، ډوډۍ یې مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثرا تاریخ تېره دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریتو محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخ تېره ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې، که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مزنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پې تېر کړي، او یا هم دوسیه یې رسمي کړي، یا هم تحقیق په دې اړه وکړي. دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډېره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره، تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو ګزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې هغو ته انعکاس ورکړی، او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې ګزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مو نشر کړی دي، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو، او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي، تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا مونږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی مونږ داسې دوسیې هم لرو چې یو کال پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو مونږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي، او د خلکو مشکلات ور حل کړي په دې اړه.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
سبا چرګانو کړي اذان نه، سبا کې نور مکه خوب نه جانا نه،
سبای چرګانو کړي اذانو نا
په پښتو کې لنډې ده کنه چې د روزي هر ماخام اختر دې سوره سوره د پښتمن لغه ایمه دا چې څنګه به روزه ماته ده فزړه پوری موضوع یې دالا
د پېښل می ورو نه بالسوا د پېښل می ورو نه بالسوا جلی پسرو من ګلو یارا ویر شوینا سبا کې جی نور مکه خوبونه جانا
نن د روژې مبارکې میاشتې په تاریخ روژه ماتي او پېښل می خبرې کوو په پیل کې به واورئ چې لومړنی روژه نیونکی څوک وو روژه یې ولې او څه وخت ونیوله بیا په دې خبرې کوو چې پخوا به خلکو په لرو پرتو سیمو کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلوموله ورپسې د روژه ماتي او چرګ بانګي په مخکینیو دودونو هم ځان خبرو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو د کال په 12 میاشتو کې به هم د روژې مبارکه میاشت ده روژه د اسلامي احکامو څخه یو حکم دی چې په ټولو مسلمانانو فرض ده دا چې روژه د لومړي ځل لپاره څه وخت او چا ونیوله د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد سید هاشم امین څخه مو پوښتلی دي
کله چې تاریخي او دینی مراجعو ته راجعه کوو نو داسې معلومیږي چې په لومړي ځل باندې روژه حضرت آدم علیه السلام نیولې ده او هغه په هر میاشت کې وروسته د دینه چې ځمکه تراغې هغه د توبې روژه ورته ویله د ایام البیز چې ورته وی یعنی هغه د قمری میاشتو د 14 او 15 نو بیا د هغې نه وروسته داسې معلومیږي چې د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې هم هر میاشت کې حضرت نوح علیه السلام هم همدغه طریقه تعقیبوله دا به بیا داسې خلکو ویل چې دا د طوفان هغه چې کوم نوح طوفان و د هغې طوفان نه وروسته د هغې د ژغورنې شکر د باله او بیا د حضرت داود علیه السلام روژه چې وه د دې نه وروسته هغې بیا توپیر کوو حضرت داود علیه السلام به هره یوه ورځ بعد روژه نیوله یعنی یوه ورځ به بوزو بله ورځ به روژه و بیا هغې پسې بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حق له داسې راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د میاشتې همدغه درې روژې بینیولې چې کوم مخکې د حضرت نوح او حضرت آدم علیه السلام طریقه وه بیا د همدارنګې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم همدغه درې روژې حضرت ابراهیم علیه السلام هم نیولې دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همدغه روژې نیولې دي په دې حکله د مفسرینو اقوال شته دي خو د موسی علیه السلام د روژې په حکله بیا دوه روایتونه راغلي دي یو دا چې هغه دېرش روژې نیولې خو په قرآن کریم کې داسې معلومیږي چې الله جل فرمایي ووعدنا موسی 30 ليله واتممنا بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله یو ځل دې شروژینی ولې بیا د غین ورسته لسروژینو رمنی ولې چې هغه موږ تاسو چله یا چله ورته وي انسان وي خروژې د پوره کړی وي او د حضرت مریم رضی الله عنها چې کوم روژنی ولې هغه هم په قران کریم کې ذکر شوی دا چې اني نظرت للرحمن الصوم چې هغه بیا د خبرونه هم حتی روژه وکنه چې خبرې باید نه کولې ځکه خلکو به پازابه ول چې تا د زوی د کمه کده حضرت عیسی بیا د غین ورسته بیا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ده چې دغه روژه هم د بوی سیرت په کتابونو کې ذکر شوی دغه روژه تقریبا د هجرت په دویم کال باندې فرض شوه ده كتب علیکم الصیام کما كتب علی الذین من قبلکم یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه دغه آیتونه ثابت ده چې دغه د رمضان میاشت روژه فرض روژه ده او په دویم د هجری کال چې